بند کړی وه. ټویټر ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند او د هلمند په زراعت خبرې کوو. نن د هلمند د کرنې او مالداری رئیس او د کرنې په چارو کې یو متخصص مو میلمانه دي چې د کرنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د کرنې له نظره هم د هلمند وادي د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه سیمه ده. سره له دې چې د هلمند ډیر مځکې د کوکنارو کښتونو ته وقف شوي، خو لا هم هلمند د غنمو او نورو زراعتي تولیداتو یو مهم مرکز دی. د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینیر احمد شاه خیری او له کابل څخه د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله زموش ملمانه دي. ستاسو هغو پښتنو ته چې د هلمند په اړه دي انجینیر صاحب خیری ځواب وایي، خو د کرنې او اوبلګونې په اړه مو نورو پښتنو ته چې مهمه نه ده د هلمند په باب هم وي که د بل ولایت په ارتباط هم وي انجینیر حبیب الله ځواب وایي. لتا سو اوردونکو څخه میله ده چې د موضوع په اړه به زموږ له ملمنو څخه د ټلیفون او همدارس د سکایپ له لارې پوښتنه وکړي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان وو او دغه راز د سکایپ پته درشيو. لومړی ورځو د هلمند کرنې او مالداری رئیس انجینیر صاحب احمد شاه خیری ته. خیری صاحب، اول خو درته هرکلی وایم. که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا ووایاست چې نن سبا په هلمند کې د کرنې او مالداری وضعیت څنګه دی، لنډ کتنه ورته وکړئ. البته دې ته په پام سره چې ویل کېږي وایي د هلمند اکثره مځکې په کوکنارو پوښل شوي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ستاسو د رادیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته، بالخصوص بزګرانو، ځمکوالو، بڼوالو او د مالدارو ته چې خپل لاسونه یې په تڼاکو د هېواد نږدې 80% وګړو ته ډوډۍ برابروي او په دې برخه کې خولې چوي کړي دي. او همدارنګه د ازادۍ د راډیو له کارکوونکو څخه مننه کوم چې نن یې د هلمند ولایت د کرنې په برخه کې د معلوماتو د تبادلې کولو په خاطر وخت راکړی دی.
سلامات
خوښ یم چې ستاسو د راډیو له لارې له خپلو هېوادوالو سره یم. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ټوله کې ویلای شم چې د کرنې او مالدارۍ وضعیت ښه دی، نسبتا ښه دی. دا ځکه چې د هلمند ولایت پراخه ځمکې، حاصلخیزه ځمکې او د ښو اوبو لرونکی ولایت دی، نو په دې اړه د کرنې او مالدارۍ وضعیت یې ډېر بد نه دی، ښه ارزیابي کېږي.
بله صاحب.
او همدارنګه د تیر کال د احصایې له مخې په تخمیني ډول د هلمند ولایت په 3.3 هکتار ځمکه کې انګور، انار، هندوانې، خټکي، بادام، شفتالو، انګور، زردالو او مختلف باغونه کرل شوي دي چې په تخمیني ډول 3,915 حاصل ورکړی دي. او همدارنګه که ضرورت وي د تیر کال د احصایې یادونه کوو او که ضرورت نه وي تاسو ته وخت.
بله صاحب، ډېره مننه. دا اوس چې اوس خو یو بل تازه راپور وایي چې کېدای شي راتلونکی کال به بیا د افغانستان د کوکنارو د تولید او د تریاکو د تولید له کبله یو بل ریکارډ کال وي. سږ کال په هلمند کې څومره کوکنار کرل شوي دي؟
د کوکنارو د کارلو دقیقه احصایه نه لرو، ځکه چې دا مفتدیره ستونزمنه ده چې پوره دقیقه احصایه ولرو. خو په ټوله کې ویلی شو چې د تریاکو کرکیله په هلمند ولایت کې زیاته ده او ډېر خلک کوکنارو ته مخه کړې ده، ځکه چې دوی د کوکنارو بازار او نور هغه ګټې چې دوی ترلاسه کوي نسبت نورو زراعتي توکو ته زیاتې دي، ځکه چې د هلمند ولایت بزګران کوم هغه حاصلات او تولیدات چې دوی لري د هغو د پاره مناسب بازار نشته او
بله دا خو دا دا مسله خو په ټولو ځای کې وی خیر شاید په هلمند کې نامنی هم وی شاید دا هم علت وی لیکن انجینر صاحب خیری کدار ته وایس چې په د اوبو وضعیت څنګه دی په هلمند کې هلمند سیند بهیږي کروندګر د اوبو له نظره څومره مشکل لري او څومره نه لري
اساسی او بنیادی کارونه نه دی ورته شویل کتر نه چتا سیا د کله چې دی او بو په اړه کډمو سره معلومات شریکي او بشتا خو دی او بو سیستم نه دی راغلی او بځای کې دی او په نور ځایونو ته دی دلته په انون کې دی چې مکه دی او بو نه پاتې کیږي دا غشتونه لوی استونه دی چې منظم پلان او بودیجه
ډیر مننه سلامت اوسه کوربدان به همدرزو اوس له کابل څخه د ټلیفون لاري د کرنې متخصص انجینر صاحب حبیب الله هم را سره د انجینر صاحب تاسو ته مرکلی وایم مخکې شاغلی خیری دی او بود سیستم د نشټوالي خبره وکړه او دا یو حقیقت دی چې وای په کوم ځایونو کې چې سم کانالونه نه وي دی او بو لپاره نو اکثره وب ځای کې شي یم ځکه چې بې وی یا اصلي ځکه ته نه ځي یعنی زراعت کې ورڅخه سم استفاده نه کیږي لیکن په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د برخې ته کم توجه شوې ده ستاسو په نظر باید څه وشي څه ډول په ارزانه او اسانه طریقه دا مشکل حل کړي شي
سلام علیکم سربان صاحب تاسو او استاد ملما او د زراعت کارکونکو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم سلام تخصص سازمان صاحب مشکلات په افغانستان کې د زراعت بخش کې ډیر زیات دي خو راځو د اداري بخش کې دغه او بکول د ځمکې دا مو په زراعت باندې نه په درې بخش باندې تقسیمو چې یو ډیپ اریګیشن سیستم دی یو رن اریګیشن سیستم دی یو کولو اریګیشن سیستم دی یعنی یو سطحي ابیاري دی یو قطرهي ابیاري دی یو بنامي ابیاري دی په افغانستان کې اکثریت کب سیستم دی کولو اریګیشن سیستم دی چې هغه د سطحي ابیاري دی چې هغه کې ډیر نقصانات دي چې یو خودی اوبو زایا دیر علمان کچیزی او بل آغا جای کن سطح دیزمه کچی اوبو دیر ونشو آغا نبات نشین که پا آغا که دی تنفذ اوانه چلیږي او دغه د بدبختانه د جنگو په واسطه د موږ دغه کانال سیستمونه بېخي له منځه تللي دي او بعضې ځای کې دوی فعال دي خو هغه هم داسې سرځایي په غونکې دي نو که زیاته توجه دې ته وشي چې په افغانستان کې دغه سیستم بېخي داسې مکانیزه توار ول شي یعنې ډیپ اریګیشن سیستم جوړ شي یا رن اریګیشن سیستم چې دا په واز ډېر زیات شي یا خو هغه ځمکه کې د زیات د اوبو نه راځي او بل نبات چې څومره ضرورت لري په هغه اندازه دې نه اوبه اخیستل کېږي
بله دا قطرې سیستم چې تاسو یاد کړه د په یوشمیر هیوادونو کې ډیر رواج ده او دا وای تر او ډیر کم ځای کې شي شي استفاده لوبونه کې دا څومره قیمته تمامي شي ارزانه تمامي شي څومره امکانات شته په افغانستان کې
په افغانستان کې د دې لپاره امکانات شته خو په دغه په څو سره کوم سره د مکولای شي چې دغه سیستمونه پیاده کړو په داسې جهت چې په افغانستان کې په بازي ساعت تللې ماس چې هغه ته دوی په ډیر یو عادي سیستم سره دغه جوړ کړی دی سی په یو مثال د درکوم چې یو ما یو باغ ته ولالم هغه باغ چې دغه د پیپسي بوتل دغه کې د هرې ونې ته تړلی وو هغه له اوبو ته کړی وو هغه ته قطرې سیستم برابر کړی وو یعنی په ډېر کم امکاناتو د هغه باغ په ډیفریګیشن سیستم سره عیار کړی وو نو دغه کوم سیستم چې په عمومي شکل د ډیفریګیشن سیستم ده دغه په جیرب باندې تقریبا تر 5000 مصرف کیږي خو که چیرته یو کال حاصلات مونږ په ډیفریګیشن سیستم سره دی هغه د پټي حاصلات مونږ واخلو یعنی 1.5% مصارف بیرته پارامند دي او 1% د دې ته په فائدہ کی او بل دا د سیدا غند د سیدا د ډیفریګیشن سیستم جوړ شو دا دیو کال لپاره چې پټ نه دا کال تر 5000 شپږو تر لاسه کولو پرې دا کار کولای
بله صاحب ډیره زیاته مننه انجینر صاحب خیری په هلمند کې دغه سیستم څومره رواج شوی دی نه دی شوی او که نوی شوی ستاسو ریاست په دې برخه کې کار کولای شي نشي کولای اوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دې اوبو د سیستم پاک لا کوم سیستمونه چې استاد یادونه وکړه د هلمند ولایت په دې سیستم باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی کوم په خوانې سیستمونه چې دلته و هغه هم د څه متضرر شوی دي خراب شوی دي نو په دې اړه به موږ په آینده کې پلانونه جوړوو د خپل وزارت د امکاناتو په نظر کې نیولو سره او
د وزارت فکر څنګه چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې دومره مشکله کار نه دی ستاسو ریاست هم دا کار کولی شي چې په یو نوی شکل سره کاروانګر خبر کړي له دې سیستم د فلم له لارې د ورکشاپ له لارې له یوه نوې طریقې نه کولی شي چې مالداران په دې سیستم پوه کړي ما وبخښي کاروانګر
پیلانم مونږ په زیات تعداد بزګرانو ته د دې پاک معلومات ورکړي بزګران هغه څه مانی چې دوی ته په چې دوی په سترګو ویني او دوی ګټه ویني نو د دې فعالیت لپاره موږ ته تر اوسه بودیجه په لاس کې نه لرو که بودیجه چې ته په لاس کې ولرو عملاً به یې نمایش په ډول خلکو ته جوړ کړو او ورته وبښیو نو د آینده لپاره موږ کوښښ کوو چې دغه پلانونه جوړ کړو او د خپل وزارت سره شریک کړو دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او د خلکو لپاره دغه هوساینې جوړې کړو اکثره واټر ګیټونه یا داسې نور سیستمونه فعلاً موږ چې فعلاً یو نوي واټر ګیټه او څو ترنابونه موږ په مرکز لشکرګاه او د ګریشک ولسوالۍ کې په کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به
بله نو چې تاسو په دې برخه کې بودیجه نه لرئ له کروندګرو سره په کومو برخو کې کومک کوئ د سری په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې او همدارس له مالدارو سره
د کروندګرو سره مونږ فعلاً د مالدارۍ او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په اړه کار کوو او همکاري کوو چې فعلاً زر میټریک ټنه تخمونه اصلاح شوي تخمونه د هلمند په کچه 6000 بزګرانو ته ویشل کیږي او همدارنګه د مالدارانو لپاره یو شت بابا کلینیکونه جوړ شوي دي چې هغه تجهیز شوي دي او د دې لپاره واکسینونه موږ په اختیار کې ورکړي دي او د مالونو د روغتیا په هکله او همدارنګه د مچیو فارمونه مو د 200 په شاوخوا کې خلکو ته جوړ کړي دي او د مالدارۍ په برخه کې مو وسو کورنیو ته د مالدارۍ بستی ورکړي دي او سږ کال 1500 کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه د وځو کورنیو ته په نظر کې لرو چې فعلاً یې سروې روانه ده د مستحقینو لپاره او همدارنګه د اوبو د بیا رغونې په هغه اندازه چې موږ امکانات لرو په دې کې کار کوو او د مختلفو تخمونو په هکله او همدارنګه د پختې په اړه چې موږ نوې ورایکیانې خلکو ته په محدودو ساحو کې توضیح کړي دي ترڅو دا ترویج شي او خلک د هغه ګټه ومومي او کوښښ کوو چې د پختې کرکیله زیاته شي د زعفرانو په هکله کار وکړو د پستو انګورو باغونه جوړ کړو چې سږ کال هم موږ د زر جریبه مکه مختلفو باغونو پاک خلکو ته باغونه جوړ کړو بله هم دارن که نور دنی کارونه
دیره مننه سلامت و سی انجینیر صاحب خیری ده هلمند کرنی او مالداری رئیس او دغه راس لکابل څخه د ټلیفون لاري د کرنی متخصص انجینیر حبیب الله لرو لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام
زموږ ته فیسبوک باندې پته هم در سره پیاد لري facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیرې 0909923540 بل شمیره 0908225555 او د سکایپ لري هم له موږ سره تماس نیول شي radio.azadiradio.azadi اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت مهربانی کوسه کورد وطن
من نه خیر اوسه به هلمند کرنه رئیس صاحب نه خوشتنه ده چې آیا کوم خلک چې تریاق لري دا هو فعال باندې تاسو داس کوم پروګرامونه لري چې هغه ته ترویج ورکړي تر څو د تریاق پر ځای باندې غنم وکړي دا پوښتنه که ځواب یې راکړي.
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې
اول نه دوايي دا ډیر
بل صاحب الله سره خبري وکي استاسي خبري وانه وريدل شوي
مونږ ته زړه نور واکې کې وختنه مو دا د زراعت وزارت نه چې خپل ډاکټران لري خو له کار نه کې ادارو کې نه سیما شخلي او ملت تستو د خاور ورچی بل دا اول مونږ ته ضرورت د دوا د دوا کوم څه تشکیل
صحیح دی کوم شي لپاره دوا دی بوټو لپاره ونو لپاره د چیش لپاره حیواناتو لپاره بله متاسفانه خیر دومره په سره پوښښو چې دوای په کار ده بل اوریدونکو شته ځان معرفي کې آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه ده سکایپ لاري هم کول شي له موږ سره تماس ونیسي د سکایپ لاري به مو اواز واضح راځي د سکایپ په تمه ده radio.azadiradio.azadi مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون قطع شو. خیر یو بل ته به هم نوبت ورکو کدوې هم ټلیفون قطع شونه بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب. خیر دو دوی تلفون هم یا جواب نوی یا قطر اول انجینیر صاحب خیری تاسی ورت جواب برکی تاسی ترڅه د پوری کله چې آفت راځي د کاروندو ته یا د چارویو مشکل وي څومره د دوا په برخه کې امکانات لري او له دوی سره مرسته کوي؟
منګه یو هغه محلی دواخانی دي چې فعلاً د لشکرګاه بازار یا نور ولسوالۍ کې شتون لري هغه په نظارت لاندې راوستي تر څو دوی اکسپایر دواګانې او نور دواګانې په خلکو باندې ونه پلوري او همدارنګه زموږ د ریاست کوم امکانات چې دي یو تعداد دوا موږ لرو چې هغه هغه کسانو ته چې موږ ته مراجعه کوي موږ د دوی هغه د نبات کوم امراض چې دي یا حیواني امراض دي د هغو په تشخیص سره هغه کوم متخصصین چې موږ لرو دوی ته هغه دواګانې په اختیار کې ورکوي او همدارنګه د دغه امراض او وفات په حق له مونږه اوس د ټول هیواد د ټول ولایت په کچه سروې شروع کړي ده تر څو امراض او وفات درکړي امراض او وفات تشخیص کړي او وروسته د سروې څخه بیا مونږه په هغه باندې غور کوو د هغه لپاره به پلان جوړوو چې د هغه د کنټرول په اړه څه وکړو او همدارنګه په دې اړه مونږه فعلاً یو د امراض او د وفاتو د تشخیص لابراتوار تر کار لاندې دی چې یاغه سمنالات فعلاً موږ ترلاسه کړي دي یو څه کار یې پاتې دی چې هغه به هم ان شاء الله تکمیل شي.
بله یو خبره بلم هغه دا چې خیری صاحب آیا تاسو په کافی اندازه وترنران او همدارست زراعت متخصصان لري چې لرو ولسوالیو ته لاړ شي او کلری آیا ځی امنیتی مشکل خونه لري؟
امنیتی مشکل خو د ټول ولایت هیواد په کچه شته دی همدارنګه په هلمند کې هم شته دی موږ چې کوم متخصصین دلته لرو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه نور نه دي ظرفیت ټیټ دی په کافی اندازه امکانات او په کافی اندازه متخصصین موږ نه لرو، خو هغه کوم امکانات چې موږ په لاس کې دي هغه ساحو ته ځي، خلکو ته مشورې ورکوي، د خلکو مشورې اخلي، نو هغه د خپلو امکاناتو په اندازه خلکو ته خدمت کوو.
بله صاحب، سلامت اوسې. انجینر صاحب، بله بیا به نوبت درکو. انجینر صاحب حبیبالله، مخکې یادونه وشوه د دواوو چې کله یو فصل یا کومه ونه آفت وځپي ووهي، بیا نو ځینې خلک په خپل سر دواوې اخلي او استعمالوي، ویل کېږي چې دا ډیر خطرناک کار دی، وای خصوصا که دا مقدار معین شي یا ټاکل شوی چې دی تر هغه زیات شي، حتی کېدای شي هغه محصول د سرطان سبب شي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
اربان صاحب، بدون دې شک چې دا ډیر بد واقعب لري، ځکه چې یو خو دغه محیط خرابېږي، بل هغه نبات چې دی ورمنډې دوا وایي هغه له منځه ځي، او بل د ته خپله ضرر رسوي. که چېرته زمونږ بزګر دغسې ستونې سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې په هر ولایت کې خپل د ریاست د زراعت ریاستونه دي، هغه بیا ځانته ډیپارټمنټونه دي، دوی هغه ته مراجعه وکړي چې هغه نبات یو 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 اندازه یو ټوټه وشي، یا دوی سره هلته دا مشکل طرحه کړي، او دوی ورسره یو کارکوونکي د هغو مسلات ولیږي چې هغه هلته تشخیص کړي چې دا کوم امراض یا آفات، بعد له هغه څخه دوی د یو متخصص نظره په دې باندې اقدام وکړي، نو دا به بهتره وي.
بله صاحب، او خیری صاحب تاسو مخکې دی، بله که څه نورم لري خبره مهرباني حبیب الله صاحب.
سروان صاحب، زه غواړم چې لږ په دې کې تشریح درته زیاته ورکړو چې تاسو وخت ځای نیسي. دغه کنټرول د امراضو یا د افاتو په عمومي ډول موږ په زراعت له نگاهنه په درې ډوله دي، یو بیولوژیکي کنټرول ده، یو کیمیاوي کنټرول ده، او یو میخانیکی یا فیزیکی کنټرول ده. زمونږ افغانستان چې یو ډېر پاتې د زراعت له نگاهنه اوس موږ ورته بحث کوو، پاتې هېواد ده، دوی د زراعت بزګر ته زه دا وم تفسیه کوم چې دوی کوشش وکړي چې هر چېرته دوی ته امراضو سره مخامخ کېږي، دوی که میخانیکی کنټرول نه دی کوشش وکړي چې وکولای شي په میخانیکی شکل سره دغه
میخانیکی نه منظور څه دی؟ کله چې یو کاروانګر پوه نشي چې منظور ستاسو څه دی،
میخانیکی کنټرول دغه د کچیرته په یو ساعه کې د امراض ولګیږي د نباتاتو کې، کوشش دوی وکولای شي په لاس کې هغه چې خشاوه وکړي هغه کوم امراض چې په سترګو لیدل کېږي هغه د بس په دغه د خشاوي یا د کتمنکاري په واسطه سره د هغې مخه ونیسي، دغه د هغه د ځمکې د پوستولو یا د خشاوي کولو یا هغه چې دغسې مضره هغه شی چې په سترګو ورته ورځي هغې لرې کولو په واسطه د دوی کوشش وکړي چې د دې مخه ونیسي، او بل که چېرته د دوی د کنټرول نه دا جګه سره دوی د مراجعه وکړي د ریاست زراعت هغه دفتر ته چې هغه ورته مسلکي کارکوونکي ورکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. او خیری صاحب، تاسو مخکې د مچیو د فارمونو او د چرګانو د فارمونو خبره وکړه، همدارستې غواو په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې خلکو ډیر کار کړی دی، فارمونه جوړ کړي دي، او مثلا په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دغه سې پلانټونه او مرکزونه جوړ کړي دي، خلک بیا له عامو خلکو شیدې اخلي، هم خلکو ته کاروبار پیدا شي، او هم دوی صحي لبنیات تولیدوي. په هلمند کې چا دا کار نه دی کړی او کې نه وي کړی؟ تاسو له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې خبرې نه دي کړې او یا خبرې نه کوي چې څوک راشي په هلمند کې دا کار وکړي، هم خلکو ته به کار پیدا شي، او هم به مو لبنیات صحي او سالم وي؟
بله، په هلمند ولایت کې هم خصوصي توګه محدود کارونه شوي دي، اوس هم د خلکو تر لاس لاندې دي، مثلا د چرګانو په اړه ښه ښه فارمونه دلته شته دي، او همدارنګه د لبنیاتو په اړه ښه شوی دي، خو هغه په هغه اندازه نه دی چې باید شوی وای. نو په د چرګانو خبره چې ما مخکې یاده کړله، دلته په هلمند ولایت کې د کرنې ریاست مچیو فارمونه خلکو ته توزیع کړي دي، او کاربیټ دفتر هم د سلو فارمونه په شاوخوا کې فارمونه تولید کړي دي، بیا د هغو دپاره موږ اتحادیه جوړ کړی دي تر څو دوی وکولی شي د یو بل په مشورې سره او د حاصلاتو د راټولولو په برخه کې خپل ځان ته بازار پیدا کړي. د هغه فارمونو نتیجه ښه ده. زه چې تر کومه د معلومات لرم دني خلکو نه پوښتنه کوم او دوی موږ ته راپور راکوي د مچیو په هکله. تېر کال موږ دشمنان پیدا شوی دی مرغان چې د مچۍ خوري دی پای نه وړي نو به دا یو ستونزې سره مخ دي. نو داسې طبیعي امراض یا آفات سره مخ کېدلی شي. نو د دې په اړه چې دلته دغه ترویج شي د خلکو دپاره مونږ د دې په اړه کار کوو او زمونږ پر لاس لاندې دي او کومونه چې د چرګانو اوس موږ توضیح کوو هغه د هغه بېوزلو کورنیو دپاره دي چې هغه نشي کولی چې په خپله ځان دپاره فارم جوړ کړي. نو د همدغه واړه فارم نه کېدلی شي چې دوی کار وکړي دغه فارمونه د ځان دپاره پوه کړي او رشد ورکړي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم اورېدونکو ته بیا ورځو. ځان معرفي کوي آزادي راډیو تلفونی قطع شوی دی. خیر بل اوریدون که مشته ځان معرفي کوي آزادي
راډیو. کندهار خبري کوم سروان صاحب.
مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
داغه دا منداري دی کله زرا ترېست سلامونه ورته وایو. داغه شر خو موږ نه دی بل چې دا اوس دی چې کوي په خدای چې مشته خو چې کوي پر دا وسایل خو مو دا اسکی کومه مته هم لیدلې دي. دا خو دې مته زار او شي سي د بازي د خلکو ترې سي د لږ چا دا مش ډیر نور خلک دا غو دي ما شاو زرت نور تل لري خو اصلي خو ري کښ خون بو ته بشان نه درې سي د لږ تخمنه او دا غو دا غو د سم پاکان دا د سمان باندې شي دا پاکان راپورته کوي هغه د جوالو څه چی ستکي دا خو ما چې څو نه جو دا کوي دا اوس پنه په پاو چا کا سي و چې والا هغه پرېږدي چې یوه جواب ونیسي نور پرېږدي. دغه یو ډېر غټ فساد په کښې کېدي په دغه کښې که دغه نو شفاف شي نو به ډېر ښه وي. سلام علیکم.
سلامت اوسئ. مننه. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
هلو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
زما د رئیس صاحب څخه دغه خواهش دی چې په هلمند کښې د زراعت په اخ کم کارونه چې تا وویل چې مچۍ او چرګان او خپله په ښار کې درې سوه جریبه مځکه په بولان کښې ده تر اوسه په هغه کښې هېڅ کار نه دی سوی. کوم د چرګانو فرمونه چې جوړ شوي دي هغه ګرده یا ملکان یا وکیلان یوه غریب سړي ته نه دي رسېدلي. او ته خپله ورته په دغه کښې تا یا تان ټاکلي دي دقیق معلومات لري چې وضاحت ورکوې ازادي راډیو ته. وسلام.
صحیح ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی بل هم شته ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
زابل ولایت سجید ولسوالۍ اوسېدونکی.
مهرباني.
شکر خاړې کښې صاحب
کور دې ودان.
زموږ د زابل د ولایت ډېر ښه زراعت د انګورو د دې ډېر ښه زمینه مساعده ده خو مشکل هم د اوبو ده. نور د مځکې اوبه دي هغه مخ په ښته روانې دي.
ګورې یوه خبره واورئ. مخکې زموږ متخصص صاحب انجینیر حبیب الله اشاره وکړه وایي که د قطرهی سیستم استعمال کړئ چې هم ارزانه دی هم به مو د اوبو مصرف کم شي وایي د یو پیپسي بوتل نه هم کار اخیستی شي. خو خدای دې وکړي چې د هغوی خبرې تاسې اورېدلې وي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب اورو خبرې وکړئ صاحب. بله صاحب خبرې وکړئ صاحب. متاسفم دوی آواز نه اوري. خیر اوس به له اورېدونکو څو شېبې اجازه وغواړو میلمنو ته بار شو. لومړی خیری صاحب اوله پوښتنه له تاسو څخه وه. یو پښتنه مخکې هم پاته و چې وای څوک چې کوکنار کوي تاسو ورته بدیل څه پروګرامونه لري؟ که سم تاسو اشاره وکړه چې بعد تجربه کوي چې خلک زعفران وکړي یا پستې وکړي، نو هغه تجربه به په ډیره محدوده سویه وي. آیا داسې څه کېدای شي چې دغه همدا محصولات د کوکنارو بدیل شي؟
د کوکنار پاک له ما مخکې یادونه وکړله. کوکنار ټولو ته معلومه ده چې یو سیاسي بوټی دی او بازار یې شته دی، قیمت یې لوړ دی، په دې باندې ټول پوهېږي چې دا ولې. خو موږ د دې په بې بدیل دپاره زه د وزارت متخصص یا د وزارت چی پاک له دا ویلی شم چې هر بوټی د بې بدیل کېدلی شي. مثلا د پختې بوټی دی، پخته ده، د کوکنارو ډېر ښه بدیل کېدلی شي.
پخته اوس د پختې باندې خبرې وکړو، پخته یو وخت په هلمند کې شرکت او حکومت به له خلکو پخته اخیستله، همغه راز چې په شمال کې په کندوز کې و، لیکن اوس همغه امکانات نشته چې که خلک پخته هم وکړي شاید بازار ونه لري. که بازار هم ولري په ټیټه بیه یې اخلي، د کوکنارو په بیه خو یې نه اخلي ترې.
بالکل دا په ځای خبره ده. خو فعلا د افغانستان دولت او د هلمند ولایت ولایتي ادارې او موږ په ګډه سره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې نوموړي فابریکه بېرته فعاله شي او د بزګرانو سره د پختې د کرکیلې په اړه کار وکړو او کار وشي. ډېر دغه هدف ته موږ نږدې یو، تر څو د بازارانو د پاره مارکیټ پیدا شي. کله چې دغه فابریکا فعاله شوله، د بازارانو د پاره همدغه خپله دغه فابریکا یو مارکیټ دی، ځکه هر څه چې دوی حاصل په لاس راوړي نو دغه فابریکا به یې دنیا اخلي او دلته به هغه پروسس کیږي. نو په دې اړه د ریاست جمهوري څخه تر ولایت او زموږ تر ریاست پورې دغه هلې ځلې روانې دي او ډېر کار ورباندې شوی دی. نو دغه موافقه خبر ده چې د څو کالو نفاخه باید فعاله شوي وای، اوس باید جدي پاملرنه د دې لپاره وشي. او بل د کوکنارو د بدیل خبره چې دوی کوي، د کوکنارو په هکله چې موږ څه کړي دي، کومې پروژې چې ما لږ مخکې یادونه کړه، دغه ټولې د کوکنارو بدیل کېدلی شي. او همدارنګه موږ یو پروګرام ورسره پلان لرو چې نارنج په هلمند ولایت کې ډېر ښه نارنج کېږي، او موږ کوشش کوو چې دغه د سترس خاندان لکه مالټې، لیمو او نور د سترس د خاندان میوهجات په هلمند کې رواج کړو.
یو څه مو فکر کوم په اواز کې تغییر راغی، ځکه چې موقعیت مو تغییر کړو. خیری صاحب خیر، بیا به نوبت درکو. له انجینیر صاحب حبیب الله څخه زما پوښتنه ده. انجینیر صاحب، په افغانستان کې اکثره زراعتي محصولات ضایع کیږي، ډېر ضایعات ډېر لرو. مثلا سره بانجان دي، ما چې په ځینو نورو هیوادو کې لیدلی دي، سره بانجانو ته یو لرګی یا یو سیخ کیږي، نو یا همداسې تورو بانجانو، بېنډیو یا بامیا او نورو ته چې پزمکه نه لګیږي، او چې پزمکه نه لګیږي هغه ټوله سالم پاتې کیږي. اکثرا چې لزمکه سره لګیږي او بیا خصوصا چې وبوم ورکړي کاروندې ته، نو هغه محصول خراب شي، که سره بانجن دي، که تور بانجن دي، یا هر بل محصول دی. دا په افغانستان کې ولې نه رواجیږي؟ قیمته تمامیږي دی و لرګي یا یو سیخ یې خودل ورته چې هر بوټی لاندې کیک دی او دا ودریږي او پزمکه ونه لګیږي او ضایعات یې کم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
بل سروان صاحب، دغه د افغانستان خلک درته ورته بدبختانه خو نشي ورته ویلی، خو د زراعت په یو متخصص یو هغه ورته یو رهنمایي کې دوی ته یو داسې یو عادي ښکارېږي. دوی یو زراعت پر مخ وړي چې هغه یو عنعنه ده، دوی ته یو عنعنه پاتې ده. څو وخت دوی کښت وکړي، د بانجان مثال ورکوو، هغه چې اوبه کوي اکثریت دوی په جوو کې د بانجانو د بوټي پروتین، هغه خپله بانجان هم هغلته د خوسا یا د
کوپلات نیسی هغه خرابېږي. دوی ته چې موږ په بار بار چې موږونه ورکړي دي او ما ورسره لیدلي دي او زه صاحب تللی یم، دوی چې موږ دغه ویلي دي چې تاسې کوشش وکړي دغه کوم نبات د ډېره ارزانه تمامېږي سروان صاحب، په دې دومره مصرف نه راځي. که چېرته دوی یو یو دیول نه یو 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 د لرګی د شاخه ماته کې او دیونه باد بيختي کېږي او دغه شنه باد جو کې په دې باندې نور مصرف نه راځي. خو متاسفانه چې دوی له غفلت کوي د خپل مسلک سره، دوی سستی کوي د خپل کار سره، کنده په ډېره اسانه او په ارزانه او په خپل پتي نه لیوونه نه یو شاخ را پرې کولای چې دوی ورته ورکړي هغه نبات جګ ودروي. او بل متاسفانه چې دوی ته ډېر وخت زه ورسره مخ سوی یم، دوی ته دغه د متخصص خبرې دغسې یو ارزانه تمامي دومره ورته اهمیت نه ورکوي. خو که چېرته یو دوی کان چې هغه تقریبا د دې تجربه کاري ډېره زیاتوي، هغه عنعنوي معلومات ولري د پخوا زمانو، هغه که ورته ووایي هغه دوی بیخي ډېر تکیه په هغه خبره کوي. خو متاسفانه نه پوهېږو چې ولې دوی درته دوی زیات اهمیت د یو متخصص خبرو ته نه ورکوي. سرمن صاحب راتن یو مثال در کوم، زه یو شاهي تلالم اغل ته دی غنمو کې د جوده مشکل و، دوی د نبات سره د غنم له نبات سره جوده ر ډېر شي سوي. بیا ما د زراعت له نگاهنه دا ورته تشریح کړي چې دا دغسې یو خاندان ده چې دا دوی سره یووالی لري، کله چې دوی څه شرایط مصاحب شي په دې وخت ورشي شن کېږي. هغه دې کان په دې باندې شله ده چې نه دغه دما په پټي کې دغه هغه جودر چې ده دا غنم نه جوړ شوی ده، کله چې غنم یا خوی دا جودر کېږي. متاسفانه چې هغه خبرې بیخي داسې د زراعت له نگاه نه لرې وي، له عقل نه منلی نه وي، ځکه چې د دوی کندوم د دوی فارمی ګنل چې ناسې جدا ده، ولې شرایط د کرلو د تخم بیا ورته واری لري، ځکه په هغه وخت کې دوی اداره شین کېږي. نو زما د کروندګرو ته دغه توصیه ده، دوی دې کوشش وکوي، کوشش دې وکړي د زراعت له ریاست د زراعت کارکوونکي سره دې مخ کېږي. هغه دوی د آګاهي عامه پروګرامونه د زراعت وزارت لري چې هغو څخه دې یو شی اوري، په هغو دوی تکیه کړي چې دوی وکولای شي د دوی حاصلات لوړ شي، د دوی په حاصلاتو کې ښه والی رامنځته شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس هم خیری صاحب ټلیفون بیا رخ شوی دی. خیری صاحب، ستاسو ځینې خبرې پاتې شوې، د اوریدونکو خبرې مې ځینو هغه شکایت چې له کندهار څخه و، تقریبا دغه شکایت په هر ولایت کې شته، یعنی د زراعت رئیسان وایي چې موږ کاربنګرو ته سره ورکو یا اصلاح سوی تخم ورکو، لیکن عملا بیا د یو کم شمیر خلکو ته په لاس ورځي، لکه د چویل چې یوازې د مالکانو لاس ته ورځي، عام خلکو ته نه ورځي. همدارس د چرګانو په برخه کې هم همداسې شکایت، نه صرف په کندهار یا هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې همدا شکایتونه کیږي. نو د دې لپاره چې دا شکایت کم شي، څه باید وشي؟ څه رقم خپل کار باید شفاف کړي او خلکو ته ثابت کړي چې نه، تاسو خواصو سره مرسته نه کوئ، بلکې له هغو کسانو سره مرسته کوئ چې واقعا ورته اړتیا لري.
په دې اړه زه ویلای شم، دا منم چې ستونزې شته، نیمګړتیاوي شته، خو ځینې خلک داسې یو ستونزه لري خپله چې دته چې کوم شی نه وي رسېدلی هغه دا شکایت لري. مثلا زموږ د تخمونو په اړه، په هلمند ولایت کې ساز 60,000 کسانو ته تخمونه توزیع کېږي. د تخمونو د طرزالعمل مطابق مونږ دلته د ولایت په سطحه تحلیه بندي کړې ده، د هرې ولسوالۍ لپاره درې کسه حیاتان د مربوطه ادارو څخه ټاکلي دي چې دغه نوملیکنه به کوي، هغه د طرزالعمل مطابق واجب شرایط کسان به ټاکي. نو په دې کې به هم ستونزه وي، ولې اصلي ستونزه دا ده چې دغه کوم شی چې موږ په لاس کې لرو دغه کم دي، ټولو خلکو ته نه رسي. هغه څوک چې دوی ته ونه رسي هغه به واجد شرایط وي، مستحق کس به وي. نو دا یې فکر کوي چې ما تر ونه رسېدل نو دا کې درغلي ده، امکان لري درغلیم پکې وي. مثلا زمونږ د چرګانو فارمونه دي، دغه واړه فارمونه دي چې د بېوزلو کورنیو دپاره دي. دلته د دې دپاره موږ د ولایت په مشورې سره یو داسې طرزالعمل جوړ کړ چې د دې دپاره به اول د سروې ټیمونه جوړوو چې هغه هم جوړ کړي دي، وروسته به په غف کې د نظارت ټیم وي. کله چې د نظارت ټیم دغه لیستونه تایید کړل، بیا به د توضیح ټیم ته ورکول کېږي.
او هغه شرایط چې کوم شرایط به مثلا موږ د دغه پروژې مستحقین تاکو دغه بینفیشری یا دغه بیوات لکسان یا هغو شرایط ورته لیکلي دي چې د هغې لومړۍ ماده دغه ده چې هغه بې سرپرسته کورنۍ چې هغه به یا کونډې یا یتیمان وي هغه که د شهیدانو کورنۍ وي یا د عامو خلکو کورنۍ وي دا به په نظر کې نیول کېږي. حیاتان به د وکیل د ګذر سره نږدې د دوی کور د کور نه لیدنه کوي هغه اقتصادي حالت او نور امکانات به په نظر کې نیسي. نو بیا به هغه لیست تیارېږي د هر صاحب
بلش.
نو په دې کې شک نشته چې دغه فارمونه به ډېرو کسانو ته ونه رسي، هغه به معیوب وي، هغه به بې سرپرست وي، هغه به د شهید کورنۍ وي. نو هغه به دا ګیله لري طبعا، ځکه دته معلومات نشته چې دا څومره فارمونه دي، څومره کسانو دپاره دي. نو دوی دغه شکایت په دغه
ډېره مننه
کمټولو ته نه رسي.
سلامت اوسې انجینر صاحب حبیبالله. لکه مخکې چې تاسې یوه ستونزې ته اشاره وکړه، د بوټو د کرلو په وخت باید څه وشي؟ نور په افغانستان کې کوم ستونزې دي د زراعت په برخه کې چې کروندګر ورته متوجه نه دي، لیکن که یو څه کار وکړي ورته توجه وکړي نو حاصل به زیات شي؟ تاسې عملی کار کړی دی، لیدلی مو دي، له نږدې کروندې مو لیدلی دي، د قانونو کارونو مو کتلی دي. دغو مسایلو ته که تاسې لنډه اشاره وکړي ښه به سي، کېدای شي که ټول نه ځینې خلک ستاسو له تجربو زده کړه وکړي.
علی سروان صاحب، مهمه خو دا لکه څنګه چې رئیس صاحب ورته اشاره وکړه، په زراعت کې مهم دی تخم دی، ننګرهار کې تخم دی، اصلاح شوی تخم دی. که چېرته موږ اصلاح شوی تخم دیکان ته په وخت او زمان ورسوو، دیکان کولای شي چې د هغې څخه ډېر اعظمي ګټه وچته کړي. او بل د وخت د کښت ده، د کرلو وخت ده. که چېرته موږ تاسې د هر اقلیم جدا جدا وخت لري، که چېرته د وخت په نظر کې ونه نیول شي نو هغه حاصلات هم ضعیفه راځي، ځکه چې د هغې نبات ضعیفه راځي. کله چې نبات ضعیفه راغی د هغه حاصلات ضعیفه راځي. وخت ډېر مهم ده سرمان صاحب، او د اصلاح شوي تخمونو د هر نبات چې وي هغه ډېر مهم ده. او بل هغه دغه ځمکه چې دوی کرل کېږي د هغه په صحیح طریقه سره کولبه کول دي، چې په ښه طریقه سره کولبه شي چې هغه کې کومه ارزګه یا پاتې نه شي، چې هغه هلته ارزګه یا وي امکان دي ولري په ارزګه یا سره امراض وي. نو د نبات د ښه حاصل یا د نبات د ښه نمو مخه نیول کېږي. نو او بل په زراعت کې چې د موضوع نه زیات خوړل نه شو، مونږ په افغانستان کې د بد پښتانه په هارټیکلچري بخش کې سرمان صاحب ډېر دغه سې نباتات هغه بوټي تولیدوو چې هغه د سیبلنګ رستاک واسطه سره رامنځته کېږي. یعنې تخم موږ په ځمکه کې اچوو، هغه راشین کېږي، هغه پیوندوو، هغه کروندګرو ته تقسیمو توضیح کوو. نو که چېرته د زراعت له نگاهنه دې غد نه مخه واوړي او کلونه د رستاک سیستم ته داخل شي، چې هغه کلونم سي ساعت دې ته وایي چې لږ د دکان سر ورباندې خلاصي، کله چې د موږ د ریشې په واسطه سره نبات رالمنځ کو، یعنی هغه د ریشې په واسطه سره شین شي او په هغه پیوند شي، دا نو څو فواید لري سروان صاحب. چې یو خو د دې ونې چې دا عمر یې ډېر زیات راځي، او بل د دې حاصلات ډېر زیات راځي، او د امراضو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري، او د اوبو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري. عینن په همدې شکل سره موږ دغه د نورو نباتاتو تخم ته راځو. که چېرته په تخم باندې موږ زیات کوکس وکړو، هغه په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړو، هغه کوم شرکتونه، خصوصي شرکتونه یا دولتي مرجع چې تولیدوي، ډېر زیات کوشش وکړي چې دوی تخم په اصلاح کېدو کې ډېر توجه وکړي. نو د دېکان د حاصلاتو زیاتوالی خو بېخي زیات راځي. او بل وخت مې مخکې درته اشاره وکړه، وخت ته ډېر پام وکړي. او بل د ځمکې کولبه کولو ته ډېره توجه مته په خطرې کې سره کول باسي. او د سربان صاحب چې یو دغه سي دغه سمو رواج د افغانستان کې چې د دې پاتې چې هغه کومه پټای چې دای کوي، د دې ول په صحیح انداز سره وشي، که چې ته پټای نه واره یو ځای دی وبو د وچوالي نه لمنځه دي، یو چې وبو د انتکیږي هغه کې د
مخنیږي،
نو تبان چې
اصله ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب. انجینر صاحب خیری، یو شکایت چې په ډیرو ولایتونو کې داغه دی څړځایونه دی او وایي چې اکثره غصب شوي دي په ډیرو ولایتونو کې، او اوس یو وخت چې افغانستان به ګاونډیو هیوادونو ته غوښه صادرولی، څاروي بل افغانستان، ایران او پاکستان ته تلل، اوس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان غوښه واردوي، او علت یې هم همدا ده چې مالداري ډیره ځپل شوې ده، له منځه تللې ده. په هلمند کې څنګه؟
بله، د دې نه مخکې چې دغه سوال جواب درته ومه، یو اوریدونکي مخکې یو انتقادي پوښتنه وکړه چې هغه د بولان لپاره، نو د داسې ویل چې دوی هلته څو جبه فارم لري، هغه تر اوسه نه دی رغېدلی او دوی معلومات نه لري. نو دغه ورور ته زما جواب او معلومات هغه دا دی چې د بولان په ساحه کې یو 233 جریبه څېړنیز فارم دی چې په هغه کې زمونږ کارمندان متخصصین د تخمونو په اړه څېړنې کوي، مقایسوي تجارب لري، او همدارنګه د 30 میلیونه پانیو په ارزښت یوه پروژه پکې فعلا هم په کار بوخته ده چې سږ کال به انشاءالله تکمیلیږي، چې هغه کې د دغه فارم د اوبو سیستم دی رغول دي، او د احاطوي دیوال دی، او د دوی دفاتر او هغه ځایونه دي چې په هغه کې به تخمونه تولیدیږي، او همدارنګه مو ځینې ماشینري مډرنه ماشینري چې سیټ کلینران او نور هغه وسایل دي چې تخمونه به په نوې ټکنالوژۍ په اساس کاری، لکه د خط په شکل یا د په نورو شکلونو باندې. نو په دغه فارم کې موږ پوره فعال کار کوو او تر فعالیتونو لاندې دی. او بل فارم دلته دی انورباغ په نامه، چې په دې کې سل جریبه فارم دی چې په دې کې کوریې تولیدیږي. هر کال موږ په دغه فارم کې یو لکه 50,000 نیالګي تولیدوو، چې دغه هر کال د هلمند ولایت عامه ځایونو ته تولید کیږي، او دغه نیالګي میوادار او غیر میوادار نیالګي دي. او بل فارم کوم فارم چې دای شي د مالداري فارم دی چې ما مخکې یادونه ونه وکړم، چې هغه 300 جریبه فارم دی چې په هغه کې په خا ډیر کارمندان او د مالداري او د افغانستان په سطح هغه غټ فارم و. نو هغه موږ په پلان کې دی، هغه موږ وزارت ته د هغه پلان ورکړی دی چې هغې ته زیاته بودیجه په کار ده، چې هغه بیرته په همغه رقم ورغول شي، چې د خلکو هغه لبنیات دلته مسؤول شي، پروسس شي، او خلکو ته په دې کې کار پیدا شي. دا موږ په نظر کې لرو، خو دوی دا په نظر کې ولري چې هر څه د امکاناتو په اساس کېږي. کله چې امکانات نه وي خو امکان نه لري، دغه په موخن چې شار پروت دی، موږ اوس په هغه کې تخمونه تولیدو، تصدۍ ته ورکړی دی، خو که چېرته موږ دغه امکانات د دغې رغولو ولرو، هغه اختیار کې دي، د بودجه مو د دې دپاره غوښتي، د پلان ورته لرو.
بله صاحب، مخکې تر دې چې د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی ډېر زیات منتظر پاتې شوی دی، دوی سوال هم واوري، بیا به د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. وردک صاحب، یو څه لنډې خبرې وکړئ چې وخت ډېر کم دی، مهرباني.
مننه. نو د مو په سوال پوښتنه دغه ده چې د هلمند په ولایت کې د دوکانګلو سره د حکومت د قانون سره کوم نو مرسته شوې دي؟
بله صاحب، په دې اړه خبرې وشوې. صاحب،
د اوبو مقدار څومره دی؟ هلته چې د اوبو څنګه دقیقه ده او کلوړه؟
صحیح ده، مننه. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو لنډې خبرې وکړئ. نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، مهرباني. خیری صاحب، ادامه ورکړئ. د مالداري په برخه کې مو د اوبو د سطحې یا دا واټر ټیبل په نورو ولایتونو کې ډېر ټیټ شوی دی، په هلمند کې څنګه؟
اعتبار سمون او تاسو پیږی چې د ټول افغانستان په سطح واټر ټیبل رواس پر واټر کټه دي، او فعلا نم د هلمند سیم چې کوم دی په دې کې او به کم دي، او کومه دقیقه اندازه چې دی غواړي هغه د هلمند د سیندیز حوزې سره وي، کوم معلومات چې دي په کار وو. نو په عموم کې دومره ویلی شو چې واټر ټیبل کټه دي ټول افغانستان کې کټه دي، په هلمند ولایت کې هم په همدې رقم دي. او د څړځایونو او مالداري پاک لچ تاسو پوښتنه وکړه، په دې کې شک نشته چې څړځایونه او جنگلات تخریب شوي دي، جنگلات قطع شوي دي، څړځایونه په کروندو تبدیل شوي دي، هغه راپورونه چې موږ یې لرو موږ لیدلي دي اکثره هغه دښتې چې هغه تردوینه وو هغلته کوکنار کرل شوي دي هلته خلکو برمې ویلي دي دا چې د دولت دومره امکان نه لري یا دوی دغه ستونزه ده چې د دې مخه ونیسي او د دې لپاره هم کار روان دی د اراضۍ د ریاست یې خوا خپله د ولایت دخوا نو د مالدارۍ په هکله همدغه یو اصلي خبره ده چې تردایونه متضرر شوي دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه، وخت ډیر کم لرو. انجینر صاحب حبیب الله، که تاسو هم د مالدارۍ په اړه په مجموع کې څه نظر لرئ، صرف یوه دقیقه وخت لرو.
سربان صاحب، چې په افغانستان کې اصلاح شوي نسلونه راوړل شي د مالدارۍ او د څړځایونو په بخښ کې مصنوعي څړځایونه ورته جوړ شي او کوم څړځایونه طبیعي چې دي هغه په علمي طریقه له هغه څخه استفاده وشي، یعنی کروغ سیستم کې تطبیق شي او ساحه د یو وخت د فعالیت هغه د استفادې وړ شي، هغه بیا بند شي، کرانتین شي، بله نه استفاده وشي، نو په دې شکل سره به دغه د مالدارۍ هغه زیات شي. مثلا مالداري به زیاته شي او ښه نسلونه او ښه د امراضو په وخت کې چې کله د تر مرض لګېږي د متخصصینو سره په تماس کې شي مالدار، نو د زراعت د مالداري بخش به ښه وده وکړي. او سربان صاحب، یو موضوع ته درته راځم، دغه د اوبو استعمال ولې کښته ولاړ؟ یو خو د وچکالي همدا عامل دي او د ځنګلونو نشتوالی ده، او بل که چېرته موږ په افغانستان کې د واټر شید منجمنت پروګرامونه تطبیق کړو، موږ کولای شو چې د واټر ټیبل سطح لوړه کړو، یعنی په دښتو کې ډنډونه ونیسو، په دغه ساحو کې چې د اوبو د واورې د اوبو راتګ وي هغلته چک ډیمونه جوړ کړو، نو کولای شو چې موږ هلته د
ډیره مننه انجینر صاحب، دا هم مهمه موضوع ده، خو په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ آیا حکومت پلان لري او کنه لري؟ تاسو څه لیدلی دی او کنه لیدلی؟ دغه پښتنې دي چې په بل خبرونه کې به له تاسو سره او له نورو ملمنو سره په دې موضوع خبرې وکړي. افغانستان لپاره ډیره مهمه وایي چې موضوع ده. له تاسو انجینر صاحب حبیب الله د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینر احمد شاه خیری څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ساده رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه چو دوام لري.
غزل کی اسے تو پزنگلکم محل کی اوسے پزنگلکم محل کی اوسے گلے سے مات جڑا پتھر کی اوسے پزنگلکم محل کی اوسے